لوبو له ميدانا. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ د لوبل میدان ونيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هر کله کوم. د دیونی په خبرونه کې باوري
زیمبابوي په لومړی شلوريزي سیالي کې افغانستان ته د څلور وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
د افغانستان او زیمبابوي د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دنده وغځوله، خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ له پیل شوي څلورم پړاو هم درته خبرونه وړاندې کړو، او د خبرونې په اوږدو کې به د بنگلاديش له تلولې نیولې د استرالیا، سویلي افریقا او ویسټ انډیز د بریاو خبرونه هم درته ولرو، او له دې به هم خبر شي چې پاکستان یو ور بیا خپل لوبلړۍ په ماتې سره پیل کړه. په خبرونه کې د سوداګریزو لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا مو کړی.
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د دسمبر په 11مه نیټه پیل شوه چې لومړۍ شلوریزو سیالي زیمبابوي د څلورو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 145 منډو هدف ټاکلی و چې زیمبابوي د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ، او په دې سره یې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 45 منډې کړې وې او محمد نبی په 44 منډه سوځېدلی و. دغه راز حضرت الله زازی 40 او عظمت الله عمرزی بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوي لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ انګراو درې لوبغاړي سوځولي وو. زیمبابوي ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز ډوین میرز په 22 منډو سوځېد، او په وروستیو شیبو کې تشینګو مسوی کیو 14 ناسوځېدلې منډې وکړې او دغه سیالي د خپلې لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو 10 اضافي یا اکسترا منډې هم ورکړې وې. مخکښ افغان توپ اچونکی نوید الحق چې درې لوبغاړي وسوځول، او راشد خان بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریر 300مه نړیواله سیالي وه. دواړه لوبډلې به بلا شلوریزه سیالي د دسمبر په 14مه نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14مه نیټه ترسره کړي. د وره ده چې په دې لوبلړۍ کې به افغانستان او زیمبابوي درې ورځنۍ سیالۍ هم ولوبوي، او له هغې وروسته به دوه ټیسټ لوبې هم ترسره کړي.
افغان کرکټ بورډ له جناتن ټراټ سره د مشر روزونکو په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکو جناتن ټراټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړې ده. کرکټ بورډ ویلی دی د ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي رادیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکو جناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و، او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دو اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي، او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی، په هغې کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي، او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ولید چې جناتن ټراټ به د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
د احتیاط ورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې مو وای وهله سیګریټ انځه قره قره چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړې
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط هم لري
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي
د فوټبال ل ډګر بیا خبردار ده چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو دلبندي تر سره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریه میانمار او پاکستان سره یوځای شوی دی خبر زیاتوی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2015 جګدیس کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او افغانستان به خپله لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي بنگلاديش اتلولي وګټله د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمام شو پایلو به د ډسمبر په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړه او په 9.1 ور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 193 منډې وکړې د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 30 او محمد شاب 40 منډې کړې وې د هندستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما یادجیت گوها او اردیک راج دوه لوبغاړي سوځولي وو د هند لوبډلې ونه کړې شول چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 ورونو کې 109 منډې وکړې او د 9.5 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه مخکښ هند توپ وهونکی هاردیک راج چې 40 منډې کړې وې د بنگلاديش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې د لوبغاړي وسوځول د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې په 9 نیټه دا ټول لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنگلاديش سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونی وړاندې پیل شوې دي په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکښې لوبډلې ګډون لري د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړي دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلی دي تر دې دمه هرې لوبډلې دوه سیالۍ ترسره کړي دي ابو مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري سرخ پوشان خوافی صرافان هرات موج ساحل خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یوه یوه سیالي ګټلې ده او یوه یوه بایللې ده عدالت فرا خدیم اف سی سرسب یشلر عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي د ولدا چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو د ډسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شل ورځې سیالي ترسره کړې چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 183 منډې کړې وې یا د لوبډلې ته ډیوډ ملر 2 او جورج لینډي 8 منډې کړې وې په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پردي درې درې لوبغاړي سوځولي وو خو په توپ وهنه کې یو بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 11 منډو په تفاوت ماتې وخوري که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستي اوره پورې توپ وهنه وکړه خو وینه شو کړی چې خپله لوبډله له ماتې وژغوري هغه په 2 توپونو 4 اویا منډې کړې وې دغرا سیم ایوب یو دیرش او طیب طاهر پاتل لسمنډو سوزیدلی وو. د سویلي افریقا په توپه اچوونکو کې بیا جورج لینډي څلور لوبغاړي وسوځول او دغه راز کوینا امپاکا دوه لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلی وو. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل اوریزه سیالي به یې د روانې ډسمبر میاشتې په دیارلسمه او وروستۍ به یې په څوارلسمه نیټه وي. او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان درې ورځنۍ او دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. اوس د آسترالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او آسترالیا دویمه ټیسټ لوبه د لسو وکټو په تفاوت آسترالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر په اتمه نیټه پای ته ورسېده، هندوستان پکې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې، خو په ځواب کې آسترالیا 328 منډې وکړې. او په دې پاړۍ کې د آسترالیا لپاره ٹریویس ہیڈ 140 منڈی کڑے وے. په دوی می پاړی کې یو ار بیا د هندستان لوبډله په 115 منډو وسوځیده چې اواز یو یوازی استرالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. استرالیا پرته لکه می وکټې سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره په دویمه ټیسټ لوب کې هندستان ته لوی مات ورکړ. د توپ اچونې په برخه کې د استرالیا لپاره په لومړی پاړی کې میچل سٹاک شپږ لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاټ بولن دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج څلور څلور وکټې اخیستې وې. او په دویمه پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډي مخکښ منډه جوړوونکی وو چې 240 منډې کړې وې. او په توپ اچونه کې بیا د آسترالیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاټ کمنس پنځه لوبغاړي وسوځول. سکاټ بولن درې لوب وکټې ترلاسه کړې او میچل سٹاک دوه لوبغاړي وسوځول. د 19 منډو ورکړل شوی هدف آسترالیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوب کې ماتې ورکړه. د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ٹریویس ہیڈ وګټله چا چې 140 منډې کړې وې. د بارډر گواسکر په دې ټیسټ لوب لړۍ کې لومړی لوب بیا هندوستان ګټلې و او ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کوي. دریمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 25 نیټه د آسترالیا په میلبرن کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي چې د ډسمبر تر 30 نیټې پورې به دوام لري. دا د کرکټ نړیوال شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندوستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې درې نورو سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي. که هندوستان پاتې درې نورې سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي. د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی. ساوت افریقا 10 سیالۍ کړي دي، 6 نمرې لري او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.5 دی. آسترالیا په دویم مقام کې ده، هندوستان دریم، سریلانکا په څلورم. لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی. تر اوسه پورې په ښکاره نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلي دي، خو که هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
په ټیسټ لوبو کې پاتې کیږو. انګلستان او نیوزیلینډ ترمنځ په نیوزیلینډ کې د ټیسټ لوبو روان وضعیت دا دی چې دویمه ټیسټ سیالي هم انګلستان د 323 منډو په تفاوت ګټلې ده. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلینډ د 3 وکټو په تفاوت خپل کوربه نیوزیلینډ ته ماتې ورکړې وه. په دویمه ټیسټ سیالۍ کې چې د ډسمبر په 8 نیټه بشپړه شوه، په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان 230 منډې کړې وې. د دې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزا وهلې وه او 123 منډې کړې وې. د نیوزیلینډ لپاره په توپ اچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو، خو په نیوزیلینډي توپ وهونکو کې یوازې کین ویلیمسن وو چې 23 منډې وکړې او نوره ټوله لوبډلې په 125 منډو وسوځېده. د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او بریډن کار څلور څلور لوبغاړي سوځولي وو. په دویم پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپوهنه کې جو روټ سلیزه وکړه چې یو سل شپږ منډې وکړې. دغه راز جیکاب بیټل شپږ نوي او بن ډکټ دوه نوي منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په 55 منډو سوځېدلی او بن سټوک بیا په 49 منډو ناسوځېدلی پاتې دی. په دویمې پاړۍ کې انګلستان 425 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي وسوځېدل خو نور یې خپله پاړۍ ونه غځوله. د انګلستان د 533 منډو د هدف په جواب کې نیوزیلند یوازې 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاړۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلند لپاره 145 منډې وکړې او ورسره نتن سمیت په 240 منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلند خپل میلمه انګلستان ته بیلي. بن سټوک په دې پاړۍ کې د انګلستان مخکښ توپ اچونکي وو چې درې لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه پیلوي او تر 13 نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انګلستان هری بروک 379 منډې کړې دي او درې پاڼۍ یوازې لوبولې دي او د اوس مهال د ټیسټ توپ وهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپ اچونکو کې بیا د انګلستان بریډن کیس په 4 پاڼیو کې 14 وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکې او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوبلړۍ تمغو تم کو. د ټیسټ لوبو تر پایتر سیدو ورسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوريزو او یورزنیو سیالیو لوبلړۍ هم په پلان کې لري. دوه یورزنیو سیالۍ تر دې دمه تر سره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یورزنیو سیالۍ کې بنگلاديش توپ وهنه کړې وه او د 294 منډو هدف یې ټاکلی و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدی حسن میراج لوبډل مشر دی 4 منډې کړې وې. تنزید حسن 6 او محمد الله 5 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې روماریو شپرد 3 لوبغاړي سوځولیو. ورکړ شوی هدف ویسټ انډیز په 47 اوور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد 114 منډې کړې وې او شیهو په 6 منډو سوځېدلی و. دغه راز جسټن ګراف بیا 140 نه سوځېدلی او چټکې منډې کړې وې او خپله لوبډله بریا ته رسولې وه. د دې لوبلړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 2 په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپ وهنه کړې وه او 220 منډې کړې وې. یو وار بیا یادې لوبډلې ته محمد الله 28، تنزید حسن ثاقب 45 او تنزید حسن 46 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې جیډن سیلز 4 لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړل شوی هدف په 6.15 اورونو کې بشپړ کړ او ابدازل برندن کینګ 2 ایون لیویس 9 او کارټی 15 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بله یورزنۍ سیالي هم لوبوي او تر هغې وروسته به د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 14 نیټه پیل کړي او وروسته لوبه به د ډسمبر په 16 نیټه وي. اوس د نارینو له کرکټ ورزو د خزو ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوبلړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوبلړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان خزینه لوبډلو لومړی 3 شلوریزي سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا 2 یورزنۍ سیالۍ لوبولې دي او یوه ټیسټ سیالي به هم ترسره کړي. په لومړۍ شلوریزي سیالۍ کې انګلستان د 4 ویکټو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. په دویم شلوریز سیالی کې هم انګلستان د شپږ دېرش منډو په توپیر سیالي ګټلې ده. پورسته لوبه کې هم انګلستان د نهه وکټو په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د یورزنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بیا لومړی یورزنی سیالي سویلي افریقا د شپږو وکټو په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د شپږو وکټو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نه وروسته معلومه شي، او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15 نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به دوام لري. د ښځو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندوستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15 نیټه پیل شوې ده. لومړۍ یورځنۍ سیالي استرالیا ښځینه لوبډلې د 15 وکټو په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده، او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا ښځینه لوبډلې د 83 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. په دې سره درې وړه یورځنۍ سیالۍ د استرالیا ښځینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ، دغه لیگ چې سکال پکې څو افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، د تیرې نومبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوي دي او تر دې دمه روانې دي. ټاکل شوې ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23 نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه دوه افغان لوبغاړو عصمت علم او حسن عیساخیل لوبې کړې دي. حسن عیساخیل په خپله وروستۍ سیالي کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
او له سوداګریزو لیګونو وروسته خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوریزي سیالۍ هم د ډسمبر په 11 نیټه پیل شوې. په دې لیګ کې هم سکال ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي، او د افغانستان او زیمبابوې د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا ایلیس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبري اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت غوره شوی دي. د بولز کینډي په لوبډله کې نوید الحق او امیر حمزه وتک اخیستل شوی دي. د ویلو ده چې یو شمیر افغان لوبغاړي دغه لیګ ته رسیدلي دي او ګڼ شمیر نور به وروسته ورشي. او له ورزشي نړۍ مو وروسته خبر دا ده چې د افغانستان د غیګنونکو یوې ډلې په لومړي ځل په مصر کې په یو نړیوال ټورنمنټ کې ګډون کړی و، او دوی وکړای شول چې په دویم مقام کې راشي. په دې سیالیو کې چې 15 لوبډلو برخه درلوده، د مصر یا ایجپت لوبډلې لومړی مقام ګټلی دی. افغانستان په دویم مقام کې راغلی، جوردن یا اردن، دغه راز بلغاریا او چاینا یو په بل پسې په دریم، څلورم او پنځم مقام کې راغلي دي. د افغانستان غیږ نیونکو په 50 کیلوګرامه وزن، دغه راز په 40 کیلوګرامه وزن، 90 کیلوګرامه وزن، 80 کیلوګرامه وزن کې سیالۍ ګټلې دي چې ټوټل نمرې 50 او په دویم مقام کې راغلي دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې خبر سره زموږ د دې اونۍ ورزشي خبرونه او خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
لاڑم دو میں تر نڑ دلی اسمان وہ د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مرابول. نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو ښایسته ښوونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوی به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تېره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درز. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره یې دښمني نشته خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
موږ په شخصي عقده شخصي دښمني خو خدای مې د وساتي د مارچ چل د جنګ چل د مقابلې چل د خلک د موږ نه زده کوي.
دا امارت به مضبوط وي، متحد به وي، په حق لار به روان وي، د الله دین به نافذ وي او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی؟ ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپله طالب و.
خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریه کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه. د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالیه له خارون بیرته وستلې دي او د فردي ازادۍ ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي. خو دې ونه منله، دې هماغه کتازیه خپله پیش کړه او اوس به گزارونه د ډیرو نورو سرچینو څخه دوی خوا راتلومي.
تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټې د کول دوه دریم وعده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف، دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې یې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسو ولې دا کار کوئ او چې کله هم د دین په نامه ولې کوئ؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم ظاهرا نپړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور د راسختې دو وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و. اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تیرې اونۍ له نیوکو سره سر لګوي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنگونه خلک له دوی نه زده کوي.
مغو په شخصي عقدال شخصي دښمنی او خدایم د وساتي د مارک چل د جنگ چل د مقابله چل د خلق د موږ نزدکی موږ شي شخصي فکر نه لري چې د چا د لپاره مبارزه کړي د قرباني مکړه عظیم رب چې کوم دی عظیم رب چې دی عزیز انتقام دی الله جل جلاله وو انتقام واخلي خو صرف دې خپایما چې دا کمزوری عمل چا وکړو کاش کې دې ته سوچ کړی وای چې چې خلیل خو د کفارو دښمن وو 15 میلیونه جایزه امریکایان ورکړي شو مسلمان دښمن خدای نه وو تاسو څه په دې باندې غاټه کمې وکړه چې یو مسلمان می شهید کو
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی وو یو استاد وو او تل د تر شاولاړو او مشورې ورکولې او بالخصوص په خپل چون دي سراج حقانی عمر کم ده د خلیل حقانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده د حقانی شبکې یو راغند کردار وو د طالبانو په بیرته راتګ کې نو پیغو باندې با جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې با یو څه فشار زیات چې د غټولو چیلنجونو ته وګور کې په داسې حال کې چې اویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو چې معتدل دریځ لرلو او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخوانی مشران یا د پخوانی جمهوریت مشران پاتې دي دغه پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول وو د اوسپنګر حیثیت لرلو نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان لپاره مشران د لاس ورکول یو عادي امر وی خو دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی لپاره یو ستر ګواخ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړل او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد د وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې د غسرچینا ازادي رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا دایښ وشلوي، بلکې د دوی لپاره ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړی شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزوری کړي او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحات او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف سدی، ځکه کوم جاری فرد چې دی وزارت داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو، ځکه موږ په تیرو درونی مو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د دوغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی اداره کوم عملیات کوي. موږ عملانا وینو چې طالبانو د درونی مو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدوغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا دي عملاً نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د منځ وړلو په نتیجه کې احساس کړل.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلی نشي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه به ریبه. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد به وینه. تاسو خپل اعمال و نتیجه ګوري. طالبه ذبیح الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونو ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان دا 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو هغه کار کوي د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، که موږ هغه کار نه نستاسره کیږي ولې پر دې خفه یې؟
او داسې ښکاري چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور له لارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت له لارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو په رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیږد معنا ورترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه داره بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بلې سپین بیرغ ډلې د واک ته رسېدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسله واله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد جولانی په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامع د جوس په توګه لخپل وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتی نه کولو امر کړی دی. دغه راځي له خارون نه خپل وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامی اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربللي.
دوی یو ډول فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره مېرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل یې اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډب کولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشنلستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده، او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغوی حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه خلک چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یې تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوې حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت تخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډېر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه دا نوي ګوندونه او حزبونه او مقاومتي ګروپونه چې وخت رسېدلي دي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځان په ټکر کې واقع کړي.
احمد الشرع همدار از د امر بالمعروف ادارې په نارتي ام ټینګار کړو، زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد د رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پر خودل، د هغه درنوي د ملي بیرغ پر ځای پر خودل او د یو انجنیر محمد بشیر په مشرۍ د یو متخصص ماسټري او ډاکټورا لرونکو کابینه جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې لامل یې هتا یو شمېر طالب مشرانو هم خپل ویناو کې د دغه سي حکومتوالۍ مثال ورکړ او خپل رهبرۍ ته پر خلکو د ظلم او جبر او دیکتاتوري د بس کولو توصيه کړې دي.
بل کې چې دا قسم کمزورتیا کوي په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه، ته خدای ته مسؤوله یې. الله جل جلاله د تا نه پوښتنه کوي، حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایوبدان چې د دین نه منحرف ته وي څوک بیا داسې کار ونه کما هغه مې شپه یاد وي په موږ دپاره دا احساس په کار دی. نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي له څلوېښت پنځوس کاله دا تورې ارغانونه ورباندې راتلل، خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نه شوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دې ونه منله. دې هماغه یکه تازیه خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفر نه اوسېږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډیره بیده متصرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کړنو له اثره به افغانستان ډېر متصرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ، لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بېغیرتي او د خېټې ډکول دوم او درېیم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه ده کړل شوی چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسله والې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څیرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې وبکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار عمومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسې چې دا ولس مازی اشاره ورته وشي ته ټول زړه درته ډاک ده، بل اورز بل مصیبت جوړ وی. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې کله افغانستان مشکل د فشار لاره حل شي، د زور لاره حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخوانی سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصره کولې. جهانیانو ویل چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کی، یو چتر جوړ کی، او درغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخستنګو. او طالبانو ویل چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدل، دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کېدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کېدای شي د خلکو په رضایت، د خلکو په غوښتنه، د خلکو په مشوره، د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعین کړي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بل خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي، محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازیو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکو وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي، خو ټینګار هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بل خو د طالبانو خارجه وزارت په یو اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحه د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې لمخې به طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنا نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسي جرګې معادله ده، په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري؟ مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي، تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څېړم حوادث، نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیوني اوسني حاکمیت سره، یعنی د طالبانو د امارت سره لري، کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوی دی. د امریکا په کانګرس کې د ټرمپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په جواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربلل او د طالبانو نور مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت، د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلیو ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وت سوی دی او همدارنګه وت ستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحد جبهې مشر دی دا هم دا وت سوی دی او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وت چې امریکا ته، ځکه نور حالت دې ته ورسېدی هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه هیر د توافقاتو بعد او د دوه هیر توافقاتو پر ټولو ماده باندې واقعا عملی ګامونه اخیستي وای. متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورسره بلې ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق ته پښول نه کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق ظلمونه کیږي، بی ځایه مالیات اول کیږي، دا غتسیږي د تشدد د طالب سره محرومه کیږي، د الکانو کریکولم د مکتبو ټول واقعا تر هر لاندې دی ته امکان دی چې د مکتبو پاکله کندهار بچرته به فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي. نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو او سره په سر راغلي دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې تراولي او یا د مخه لري کړي، بل دوه ملار نسته. نو زه فکر کوم د دوغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کې پر طالبانو باندې د فشار یو اله ده او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح راځي او یا به د مخه چپیږي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي وادونو د خلکو ترمنځ د سوریې وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د دیالس کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی، خو ګڼو نور ویلي د سوریې خلکو هغه خوشحالي ومندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداري ورکړه چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولسته هر څه پاتې کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم نمانځلې او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بل خوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کرمې په اړه چینار موضوع لا توده وه او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي دروند هرکلی شوی دی. د سیمې ته د پښتنو په جرګه کې تللي ملک نصیر اپریدي د پاړه چینار په خلکو غږ کړی چې له خپل منځ نه د پاکستاني ریاست جاسوسان او پلوي کسان وباسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنه تیږه ږدي او د روغې جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي، تر څو یې درېیم لوری چې اشاره یې د پاکستان ریاست ته وه د ده په وینا د روغې جوړې دا حدسه سبوتاژ نه کړي. پاړه چینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پارونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې موږ د پاړه چینار خلکو نه تیګه غواړو، تیګه یک دوکان ہے، هغه پسې په زموږ یو پلان دی چې زه انتهایی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس یې بیانوم بیا هغه نقصان کوي، خو موږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکوو او مخکې چې تیګې ناکامه شي دي هغې نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده چې ان شاء الله چې موږ چې کوم مستحکم قدمونه اوچت کړي دي او ښه نیت راوړی دی موږ دا سر ته ورسو او په ضلع کرم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیره اونۍ ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وعدې عامه بحث ته راوړاندې کړې چې دوی په کلي افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. له دې منځه د طالبانو د قانونو پخواني وزیر او د سرې میاشتې اوسني رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللي او د دوی ډله یې د ښځو او نارینه و لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللي.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو، موږ ایمان لرو، علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضه على كل مسلم، دي كل مسلم کلمه په اتفاق د علماو نر او خذو دواړه ته شامل ده.
خلکو ویلي طالب مشران باید اوس د خپل پخواني سرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل ک اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وادو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبري بیا د دې چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري، په چین کې بیا د ار ټي جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لوی وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د ار ټي جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو په تیر له پولیس سره خاص مرسته کولای شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتر پر ساعت چټک ځغاستل شي که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې در نظر به وخري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیوي او انځوریز اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال دی چې پرنجونو ښوونځي تړلي دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي ښوونځي د ودانۍ درلودونکی هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن ښوونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سږني کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړي د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فیسټیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وې. دا ښوونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د ښوونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي عصر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ مه هېروئ.